بند کړی ده.
لرمن علي بشير څخه په مننه سره دوستانو وسم بلې موضوع ته ورزو. د افغانستان ولسی جرګې په پاکستان کې د یو شمیر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ او ویل چې دا کار به د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم خراب کړي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمد زی ازادي راډیو ته ویل هر وار چې په پاکستان کې حمله یا چاودنې کېږي په دغه وخت کې میشت افغانان زورول کېږي چې دا د نړیوالو اصولو خلاف خبره ده او نورې لانجې پیدا کوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې چارواکو ویلي چې څلوېښت تنه افغانان د پېښور په یو پوځي عدد د حمله وروسته د تصفیه عملیاتو په نتیجه کې په کوټه ښار کې نیول شوی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
هر کله چې په پاکستان کې حمله او چاودنې کیږي تر ډیره ځنډه افغانان د دغه هیواد د پوز لخوا زورول کیږي او په بیلابیلو پلمو زندانونو ته چول کیږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په گاونډي هیواد پاکستان کې په هر پلمه د افغانانو نیول کیدل د زغم وړ نه دی او باید نیول شوي افغانان ژر تر ژره خوشي شي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت په ورته کار سره دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي او اصول تر پښو لاندې کوي.
یو پیښه کېږي هغوی بیا ټول افغانان نه وباسي او افغانان نیسي. هېڅکله افغان ولس دا رقم ته کارونه نه کوي. د دولت دا رد کړې ده. موږ خپل جنګونه لیدلي دي او په صورت باندې موږ نه غواړو چې په پردي ممالک کې مداخله وکړي. خو داسې اوس پاکستان دا رقم کار کوي، دا به نور هم دغه دوستانه تعلقات نور هم خراب کړي. دا موږ په کلکو ټکو غندو.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د سې شنبې پر ورځ څلوېښت افغانان په دې تور نیول شوي چې د کوټې د هوایي پوځ د خالد نومي اډې په سیمه کې په ناقانونه توګه اوسېدل. د پاکستان یوې مشهورې ورځپاڼې ډان د پولیسو په حواله لیکلي چې دا کسان له نیول کېدو وروسته تر پوښتنو لاندې نیول شوي. ویل کېږي دا افغانان د هغو هڅو په لړ کې نیول شوي چې د پاکستان حکومت په پېښور کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې له حملې وروسته د شکمنو کسانو د نیولو لپاره پیل کړي. پاکستانی پوځ دا کړی و چې په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې برید چې نه وشت پوځیان پکې وژل شول په افغانستان کې طرح شوی و او له هماغه ځایه کنټرولې ده. خو افغان حکومت له دې مخکې دا په کلکه رد کړی و چې افغانان دې په دې حمله کې ښکیل وي یا دا حمله د افغانستان له خاورې پلان شوی وي. اخوا سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانانو په نیولو سره غواړي چې د افغان حکومت هغه شکایتونه چې تمه ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د پاکستان په اړه مطرح کړي کمرنګ وښي. د سیمه ییزو مسایلو شنن کی احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وغیرته چې په ملل مسجد کې دوه درې ورځې اجلاس شروع کیږي او ویل کیږي چې افغانستان غواړي چې پاکستانیانو شکایت در طرفمن مطرح. پاکستان یو طرف د افغانستان متهمه چې په خاور په امریکا کې لاس درلودل افغانان مني چې اصلي هدف دا ده چې دغه موضوع یعنی دغه اجلاس ته یو نه سبوتاج کی چې ګول پاکستان د تروریزم ښکار دی.
ورسله هغه چې په خاور کې د هوایي پوز په اډه باندې حمله وشوه پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې د بختیار په نوم افغان هم نیول شوی چې له دې پیښې سره په تړاو تورن پیژندل شوی دی. پاکستان کې د افغانانو د زورولو او بې ځایه نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې څو وخت مخکې دغه هیواد چارواکو له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې افغانان تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
بلخیان به اختر په امن فضا کې تیر کړي. دا د بلخ د امنیت قمندانۍ د مسؤلینو خبره ده چې وایي د اختر مراسمو د شل منځلو لپاره د مزار شریف په ښار کې او د بلخ ولایت په نورو مربوطه ولسوالیو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د بلخ امنیت قمندان سید کمال سادات وویل چې دوی د یو امنیتي پلان له مخې ګزمې ډېرې کړي او د دې ولایت مختلفو سیمو په ګډون د لویو لارو پر سر هم مختلفې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. جزئیات سید مجیب رحمان حبیب زیر توایي.
د بلخ امنیتي چارواکي د اختر مراسمو د خل منځونو لپاره په دې ولایت کې د کلک امنیتي تدابیرو له نیولو څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیت قماندان سید کمال صدت وایي چې بلخیان به لوی اختر په امن فضا کې تیر کړي او د ښه امنیت ټینګښت په مقصد یې خپل امنیتي سیارې ګزمې زیاتې کړي دي. د بلخ امنیت قماندان زیاتوي چې د لمخ کې پلان شوی امنیتي پروګرام لمخې د لویو لارو پر سر او دننه مزار شریف ښار کې امنیتي پوستې زیاتې کړي، سیار چک پاینټونه یې هم رامنځته کړي دي. هغه یې په اړه زیات مختلف تدابیری پلانونه ترتیب کړي دي او تاسو وینئ چې چک پاینټونه هم دننه په ښار کې رامنځته شوي دي. دا ټول د اختر د ښه لمانځنې په خاطر رامنځته شوي دي. ښاغلی صدت وایي چې دوی د خلکو په همکارۍ سره د یوې اونۍ په ترڅ کې په جنایي جرایمو لس تنه مضمون کسان نیولي دي. هغه وایي چې د اختر پر مهال هم خلک له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاره واوسي نو لوی اختر به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. سادات یې په اړه وویل پرته د خلکو له همکارۍ پولیس هیڅ هم نشي کولای. دا چې خلکو همکاري ده چې پولیس توانېدلي دا دومره کشفیات ولري نو د اختر په ورځو هم د خلکو د همکارۍ د بلخ امنی قمندان وغوښتل تر څو هټیوال او سوداګر پلاستیکي تومانچې او د ماشومانو د لوبې نور وسایل چې پکې انفجاري مواد کارول شوي وي له خرڅلاوي څخه یې ډډه وکړي او تر دمه 15 تنه یې د یاد شویو توکو د خرڅلاوي په اړه د پولیس لخوا نیول شوي دي. سادات له کورنیو څخه وغوښتل چې خپل ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو پر ځای د هغوی د ښه راتلونکي په خاطر قلم او کتابچه را ونیسي. خپل ښکاریانو څخه دا غوښتنه کوم که خپل اولادونو ته عیدي هم ورکوي نو دوی وپوهوي تر څو تومانچې ونه نیسي. که دوی له د اوسه په تومانچو سره عادت اوسي نو چې لوی شي بیا به هم رښتینې تومانچې غواړي او بیا به د خلکو د وژنې سره په داسې حال کې د بلخ امنیې قمانداني چارواکي د اختر په ورځو د ډاډمن امنیت له ټینګښت څخه خبر ورکوي چې تېره ورځ هم د دولت د مخالف وسله والو لخوا د یو بم چاودنې له امله د همدې قمانداني 15 تنه امنیتي ځواکونه ووژل شول. مجیب رحمان، حبیب زی، مزار شریف.
دوستانو، په بلخ کې مو د اختر په مناسبت امنیتي تدابیرو په اړه واورېدل. د ژمنې سره سم د ټولنیز پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او د مخکښو ښځو پروګرام خبرولو ته چمتو دي، خو مخکې تر دې چې هغو پروګرامونو ته ورسو بیا هم د اختر په مناسبت یو بل راپور درته خبرو. د خوست یو شمېر شهریان وایي چې د بیکارۍ د ډېرېدو او اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو لګښتونه کم سوي او د تیرو کلونو په څیر اختر ته ډېرې سوداګانې نه اخلي. بلخوا ځینې شهریان په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو د قربانیانو یادونه کوي او له خلکو غواړي چې د اختر په مناسبت د دې شو له کورنیو او ماشومان سره مرسته او همدردی وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د اختر پرانیک دی کېدو د نورو سیمو په شان خوست ښار کې هم تر ماښامونو د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. د دوکاندارانو لخوا د خوراک او پوښاک ډېری توکي د ښار په تړل شوي کوڅو کې خرڅانه ته ایښودل شوي او خلک خپل د اړتیا وړ اختري توکي ورڅخه رانیسي. ځینې ښاریان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د اختر سږنۍ سوداګانې د نورو اخترونو په پرتله له دې کبله کمی ګڼي چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې د هېواد په کچه بیکاري او غریبي ډېره شوې ده. د الیاس په نوم یو تنځوان هم دا مسله یادوي.
سخت کار اختر د نور اخترونو سره دا تفریح ده چې تر ډېره بیکاري ده، خلک په ستونزو کې دي، خلک وظیفې نه لري، نو خلک اندېښمن دي ځکه چې هغه مصارف چې نورو کلونو د اخترونو لپاره به کول سخت کال هیڅوک نه کوي ځکه چې اقتصادي وضعیت تر ډېره پورې د خلکو خانه ده.
د عبدالروف ډډوال په نوم یو تنخونکی وایي چې
دا د قربانۍ اختر ده، تر اوسه پرته د سولې د امنیت پزادو خلک خوشحال دي. د رادیو او تلویزیون پروګرامونه موري.
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد وایي چې د لوی اختر لپاره ځینې مدني بنسټونه د میلو او هنري محفلونو پروګرامونه لري.
نسبت د نور کلونو ساکول اختر لوی اختر د ډېر توت لري. ګڼه ګوڼه په ښار کې د خلکو زیاته ده. همدا ډول د سرپسان کې مدني نهادونه هم پام کې لري. ځینې مدني نهادونه چې میلې ولري او دا په شاندار مراسم ولونځي.
مدني فعال ولی مدخان خادم په خپلو خبرو کې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو ترهګریزو پیښو خبره کوي چې سلګونه افغانان د دې وژونکو پیښو قرباني شول. دی له عامو خلکو غواړي چې د وروستیو تروریستي پیښو د قربانیانو له کورنیو او اولادونو سره مرستې وکړي.
ویله غوښتنه مې تمنو بډایو نه دغه ده چې د شهیدانو کورنیو سره همداشان هغه څوک چې بېوزله دي، غریب دي او د اخترونو دپاره چې څه ته اړتیا لري هغه نشي اخیستی پکې
د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله اخترونو ته ځوانان یا په خوستۍ لهجه ژنکي ډېر خوشحاله وي. د دې ځوانانو له ډلې یو تن وایي چې اوسمهال ځوانان ساده لباسونه نه خوښوي بلکې اکثره یې د خپلو جامو لپاره کنداري غاړي جوړوي.
زه کفایت الله د متون مندهلو کلي اوسېدونکی یم. په اختر کې ژنکي رقم رقم لباسونه کوي او رقم رقم جوړېږي، میلې جوړوي. عموما ژنکي چې دي دا هو د کندارۍ غوړي جوړوي او د ګلدزای غوړي جوړوي. سودالي بسونه اوس ډېر سګنه خوښوي.
د یادونې ورده په خوست کې د سګنۍ اختر د امنیت او نمانځنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. د ښار په بېلابېلو سیمو کې سیارې یا ګرځند امنیتي پوستې جوړې شوي او امنیتي موظفین کوښښ کوي چې په ځانګړي ډول اختر کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. ټاکل شوی د اختر په شپو ورځو کې د یو شمیر مدني بنسټونو لخوا ځانګړي تفریحي او هنري پروګرامونه هم ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشراق لاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کی د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مسایده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرفت وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شان ته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسئول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنې جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه نه امن دي چې هغه کشفي قانون هغه نشي نیولی او که وم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاک له ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، دی په دغه د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رفع کېدو لپاره د یو ځای نه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونه شي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته دله منځه ځي. د جنسي تېرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت حق له منځه وړي او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونه شي. که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تېری وشو او دولت عکس العمل ونه ښیي او کوونکي ونه نیسي د قانون منګول دی ونه سپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تېرویو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
زمون په مرکب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست لپاره
فکر وکړو.
محکمې له خوا آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواږی است. احمد زئی صاحب، د ورستې پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تېریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د راټول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولې هغه تدابیر چې له بنیاد په دې وتوانیږي چې د دولتي اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وتوانیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي، متاسفانه په دې ونه دي توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسلې چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم وصف کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو پر وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تېری ته د جنایت وصف ورکړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په ښځینه باندې جنسي تېری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړی او سنګینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو ته تر 30 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تېری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره اغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کړنه اوس دوګون کې کړنه دي، جنایت عین جنایت، اغیزه عین منفی اغیزه، چې هم د رواني لحاظه هم د جسماني لحاظه قرباني باندې تحمیلیږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومیږي، او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو نه په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
احمد شیبر یم، السلام علیکم. داونی په کابل کې د سرسلی بلویان دي زرلشت سرمس سره شخیدلیم. دی هم د ملګرو ملتونو لوی ادارې سره کار کړی، هم له امریکا شخص سره همکاري کړې، هم د امریکا په سفارت کې کار کړی، او هم له افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړی دی. زرلشتانی تاسو له بیلابیلو مؤسسو سره کار کړی دی، په جنو کې افغانان له تاسو سره وو، په جنو کې بهرنیان. له افغانانو سره د یوې نجلۍ کار کول څه ستونزې لري؟
د جنکیان او د ښځو لپاره د افغاني جامال سره خپل ستونزې لري. کله چې یو ښځه یا یو نجلۍ افغان همکارانو سره کار کوي، د جنې یا د ښځو لپاره هیڅ وخت اولویت نه ورکول کیږي. په کارونو کې مداخله ډېر شته او ستونزې په یو اداره کې ډېر زیات شته، او د کار نه نور د ټول همکاران چې دي، افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي، د یو نجلۍ د کالي په اکله خبرې کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا ده چې د یوې نجلۍ یا یوې د مېرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې؟
هو، لکه څرنګه چې موږ ټول د دې خبر نه باخبر یو، کله چې یو ښځه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي، دا باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په حق خبرې وکړي. خو بدبختانه په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته. د دغې د انجینیو او د ښځینه کارګرانو شخصي ژوند او سمدرستي شي، د دغې کالي په حق خبرې ټول همکاران خبرې کوي، او د دغه رفتار په حق خبرې کوي، د دغه په کارونو کې مداخله کوي، او هغې ته هیڅ وخت اولویت نه ورکوي. او دا څه څنګه دې زیات شته، او باید دا یاد واشم چې د مخکې نه دا څه لږ کم شوی دی، خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي، ځکه چې مونږ اړتیا لرو ښځې ته، مونږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي، خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت وکولای شي.
زرشتن، تاسو دې ته اشاره وکړه، یو ډول څه په افغان دفتر کې پونجونو او میرمنو باندې نور کسان اعتماد نه کوي، دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي؟ آیا نجونې په خپل چلند کې تغییر راولي، او کنه د نارینه وو په رفتار کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده چې په دواړو طرفو کې شته. ښځینه باید د دې مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې څه کولای شي چې مشکل کارونه وکړي، څه کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي، او څه کولای شي چې مشکل کارونه یې په یو اداره کې وکړي. او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید چې د احترام وکړي، باید ورته ډېر موقع ورکړي، ورته باید احترام وکړي، د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي او باید اعتماد ولري. یو ځل دوه ځل درې ځل په څلور ځلونو کې ښځینه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه وځي. او دوی ته هم روحیه ورکړي، یو خور په هکله، یو مور په هکله، دوی ته باید روحیه ورکړي چې دوی کولی شي چې کارونه وکړي. که نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي، ښځې هېڅ وخت دا نه کولی شي چې پیشرفت وکړي او بیا په یو جمعیه کې ترقي وکړي.
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لورې د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت، څرنګه تاسو شخصا په خپله هم سربیره پر دې چې دغه سیاو امتیاز مو هم په برخه شوی وو، له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کوم مشکل لري او کنه په جرأت باندې مو خپل کار مخته وړ؟
زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړ، دوی زما په رفتار ته خبرې وکړ او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوم. خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم پیشرفت چې وو او زما دا مقام چې زه لاسته راوړم، دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په هکله، د ستونزې په هکله مبارزه وکړ او خپل جرأت نشته و استفاده وکړ او نارینه ته مدام وویل چې څه شی هم کولی شي چې دا هغه کارونه وکړي چې تاسو کولی شي. تاسو باید ما ته احترام ولرئ، که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي تاسو باید چې ته هم احترام ولرئ، تاسو باید دا مساوي حقوقونه چې دي هغوی ته احترام باید وکړئ. او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو او دا ټول پیشرفتونه چې شوی دي، هغه یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زر لشتن سرمس وست سرسلی بیان دی او سرکار مو تر ډیره له بی وزلو او د ټولنې له فقیرو او غریبو خلکو سره دی، څنګه له خوارانو له غریبو له دغه خلکو سره هم مشکلات لري تاسو له عادي خلکو سره چې کار کوي؟
زه مدام دغه بی وزلو خلکو سره مونږ کومک وکړو او کله چې زه ګورم دا کوم خندا چې د بی وزلو څخه د بی وزلو خلکو په مخ کې راځي، زه ما ډېر خوشاله وي، ما زړه ته ډېر خوشالي رسېږي. د دې لپاره زه خپل کار نه ډېر راضي یم او تر اوسه پورې زه هیڅ مشکل یا ستونزې ته مخامخ شوی نه یم او خپل کار نه ډېر راضي یم. او یو بل خبره باید یادوم دلته چې څو کلونو مخکې په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې، ملي او بین المللي ادارو کې، ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي او د هغوی کار په هکله هېڅ څوک داسې مداخله نه کړي او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر یو آرام فکر سره مخته بوځي. خو تر اوسه دا خبر سل پر سل نه ده، ځینو ادارو کې نن هم مشکلات شته او زه هیله لرم چې هغه هم یو ورځ به حل شي.
سرش سرمس مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته.
هیله کوم.